دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زخ خبرونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پاکستان امنیتي ځواکونه په خپل خاوره کې د بی اسناد افغان کډوالو نیونو او وستلو ته دوام ورکوي. د دغه کډوالو په منځ کې یو شمیر هغه افغان کورنۍ هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو او د جنو پر زده کړو او کار له بندیز وروسته په دې هیله پاکستان ته لاړې چې هلته به انجوري زده کړو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې میشتو افغانانو ګڼ شونځي او نور تعلیمي مرکزونه جوړ کړي، خو وروسته لدې چې د اکتوبر په لومړي کې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو لپاره سکم یو میاشت مهلت وټاکه، د افغانانو اکثره تعلیمي مرکزونه بند شول. ډیری افغان کډوال وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه اسناد لرونکي کډوال هم نیسي. په دې پروګرام کې د دغو نجونو چې هم په افغانستان کې له زده کړو محرومي شوي او هم له پاکستان څخه ایستل کیږي پر شرایطو او راتلونکي خبرې کوو. زه عصمت څاروان یم او د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. زموږ د خبرونې میلمنی دی د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی، د بشري حقونو فعال ممتاز یوسفزی او مدني فعال پښتنه توک. درې وړو میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی محترم نیازی، پاکستان ته په وروستیو کې ویل کیږي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د شپږ لکو وو لکو ترمنځ افغانان مهاجر شول. د دغه کډوالو په منځ کې د ډیرو په برخه کې ویل کیږي چې غوی د دې لپاره تللی دي چې یو درېمګړی هیواد ته لاړ شي له پاکستانه، خو یو شمېر یې ویل کیږي چې د دې لپاره تللی دي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم لشپژم ټولګي وروسته منع شو، نو دوی د خپلو لونو لپاره د تعلیم لپاره لاړل پاکستان ته. څه فکر کوي چې د دغسې کورنیو شمېر د پام وړ دی؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د رادیو د لارې څخه ټول افغان میرمنو ته، هغه ناهیلي ځوانانو ته چې اوس مهال د پاکستان د حکومت لخوا څخه هغوی ته هغه اخطارونه ورکول شوي دي، یا د ایستلو یا د پروسه پیل شوې ده او یو ډول ناهیلي حالت کې هغوی قرار لري. زه د اکثر ځوانانو سره په اړیکه کې یم او دوی تقریبا تر 2000 اضافه حتی رسیږي د دغه خوندو چې ما سره په ګروپ کې شریک دي. هغه خوند دي چې دقیقا د پانتون په هغه کلاسس کې و چې دوی باید ډیر زر فارغېدل او ټولنې ته د خدمت جوګه ګرځېدل، مګر متاسفانه د طالبانو د نظام د راتګ سره او د پانتونونو دروازې د بندېدو سره دوی خپل د هغه حق او حقوق څخه محروم پاتې سول. نو په لهازه دوی دا بهتره وګڼل چې یا پاکستان ته یا ایران ته مونږ هجرت وکړو، فامیلونه په دې باندې وهڅول شي مونږ باید دا فرصت مهیا کی ترڅو چې دغه لړۍ یا دغه سلسله ایمونه قطع نسی. نو په دغه اساس دوی راغله اجرتونه وکړله همسایه هیوادونو ته، چې دغه جملې څخه د پاکستان هیواد چې مونږ ډیر هلته راشه درشه لرو افغانان تل او همیشه به دغه پوه هم تر ډیره حد پورې خطر لاسه کېدله په هغه ځای کې خی یو ښه فرصت و د افغانانو دپاره. خو متاسفانه اوس چې د پاکستان د پاکستان هیواد دغه پریکړه صادره شوله او دغه پریکړه عملی بڼه واخیستله، دا یو ډول دغه نجونې مایوسې کړلې او داسې بیخي دوی ذهن تر فشار لاندې راوړې ده. دوی دغه تشویش لري چې بالاخره موږ سره به څه وشي.
بل ډېر مننه محترم نیازی. محترم یوسف زی، فکر کوي چې د افغانان ستاسو په نظر ډیر و چې یوازې د دې لپاره پاکستان ته خصوصا تللی دي چې هلته لوړې درس ووایي؟
السلام علیکم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته، ورون ته، خویندو ته بیا هم سلام علیکم وایم. تقریبا د دوه کال نه دی خواته تاسو شاهدان هستی چې مکتبونه ټول مکمل بند شو، پانتونونه بند شو، نو ډیر کسان خپل اولادونه په خاطر اجرات وک د یمګه نګری افساج پاکستان د دوی ټول پاکستان خواتلا چې دوی خپل درس اولادونه خپل درس ته ادامه ورکي خو متاسفانه چې دوی د فتن پاکستان لکه یمګه نګدی همسایه وا او د سم توقع د دوی نه و چې د سم ماجرین د سم بدون نه دغه نه چې یو میاشت دوی ته مولات ورکي او دوی خپل وطن راو باسي نو دوی خپل د سم کسانو چې ټول خپل دارایی کور هسته د لاس سما کې دوی خپل اولاد تحصیل او تعلیم په خاطر اجرت وکړه او اخواته دوی دی به ته وشاله دوی به ته واپس افغانستان ته چې راستنه شو دوی نه هم کور لار هم ژوند نه لار او سم به کور پاتې شو نو موږ د ټول افغانانو د څه د دوی د څه توقع د پاکستان نو دوی باید خپل امارات د دوی ته باید ځوابونه باید ورکړي ځکه چې دوه کاله چې په افغانستان کې دا جنگ روان ده ډېر کسان مهاجر شو یا ډېر کسان خپل سرمایه‌ګذاري په پاکستان کې وکړه اوس دوی ټوله سرمایه همالته پاتې شو او دوی راستنه شو بېرته افغانستان ته خو د یو لحاظ نه خیر خیر چې موږ افغان بېرته خپل وطن ته راشي موږ لکه وایي چې د پردي هغه د دوه ورځو دی هغه د پردی مملکت دی خو دا موږ خپل وطن دی چې بیا دوی چې دوباره رالیږل شوی وي خو حداقل دوی ته باید وخت ورکوله چې په یو میاشت خو څه نه کېږي ځکه چې دوی اخواتم د دوی تعلیم او تحصیل را پاتې شو او دوی خوانم یعنی د دوی یو کال زیاتره د هغه تحصیل چارته کړی وي مثلا دوی ځان اتمن ډیر کسان په پیسو ځان ته لاجستر کوي چې یعنی عام فیس ورکوله هم داخلي ورکول داسې مفت راګانم خو نه وه هغوی هم د منځه لاړ نو ځکه چې پیسې هم پیسې لار هم ژوند لار هم بېته واپس وغی بل خره چې دغه وخت هم د دې رایستل نه و ځکه چې ډیره موږ سخت ژمی په مخ لرو حداقل دوی ته باید شپږ میاشتې یو کال په دوی ته باید وخت ورکول شوی وای چې تاسو دوی ځان لپاره یو ژوند برابرول یا حداقل بیر دوباره د مکاتب افغانستان کې شروع کېده یا مثلا تعلیمي بخش دوی راتلم کوم مشکل کوم مسئله نه و
بله صاحب ډېر سات مننه محترمه یوسفزی محترمه پښتنه ځواک تاسو د سنجونې پیژنې چې له پاکستانه استل شوی او زدکړې هلته ورڅخه پاتې شوی وي
سلامونه نکهله د ازادي رادیو ټول درنو او د دین کو او د تاسو درنو ملمنوتا هم همڅنن تاسو ته ورجو کچې جوړ او وسای
سلامت
ډېر مننه نو خوشاله يم چې په دې بحث کې او په دغه د خپل افغانانو سره چې دلخوږی یا د زړه رازونه یا د زړه دردونه سره باندې د برنامه کې تاسو سره اشتراک کړی دی ډیره مننه bale د سې کسان چې د پاکستان څخه وتلی دي هغه موږ د خپلوان له جملې نه هغه ما خپل خاله لور کیږي چې هغه خپل د تحصیل لپاره هغه د خپل کوچنی ورور سره تللی و نو هغه وخته کې یعنی د دې پښتو کریډل تا په افغانستان کې ډېر یو لاره کړې ده باستدا د جلیو نو د ډېر ورکی کوچنی ورور سره پاکستان ته مهاجر شو د همدغه حالات په خاطر باندې هغه ته خپل تحصیل د دامه په خاطر باندې هوټلونو کې به شپږ تیرولې کرایه به په ځان باندې ورکوله ډېر مصارفات په راتل خو دې هم سربېره په دغه مشکلات بیا هم غلطه دي ځان تینکره او د دې په خاطر چې هغه تحصیل وکړي او دوی خپل هدف ته ورسیږي نو متاسفانه کله چې غیر خپل ذکر شروع کړی د ذکر لپاره ځان ته زمينه برابر کړل د کار او د دې په خاطر چې هغه یو خپل اهداف ته ورسیږي نو متاسفانه چې
آیا آخه اسناد لري او که بیا اسناد ده ځینې افغانان دي چې کړي سي په پاسپورت او ویزه تللی وي خو ویزه ختم شوې دي یو شمیر کډوال داسې دي چې اته څلويش کله په خوات للی دي خو هیڅ سند نه دی اخیسته او پاکستان وایي چې هغه کس ان دوی باسي چې اسناد نه لري یا ویزه بشپړی شوې دي ختم شوې دي او هغه کس نه باسي چې اسناد لري او قانوني ویزه لري
کومو ورته وګورو یعنی د ما دغه د خلالو چې زپایګه ما د دوی نه احوال لرم د کوم خپلوان دي نو هغه اسناد لري هغه به اسناد نه دي تللی ویزه لري د وکاله نه ویزه درلودله نو دغه وخت هم پاتې دی
یعنی له خطر سره مخامخ نه دي چې وېستل شي
نه 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 د خطر سره مخامخ نه ده چې ویل شي، خو که موږ ورته وګورو یعنې هر لومړی د هر څه مخکې د پاکستان دغه تش په نامه مسلمانان دغه چلند او سیاست د غندلو، یعنې باید موږ یې په ډېر وغندو، یعنې په ډېرو سختو ټکو یې غندو. یعنې د نننۍ د پنجاب د کورنۍ چارو وزیر باید له یاده ونه باسي چې د دې تاریخ هم له افغانانو سره تړلی دی، خو نه پوهېږم چې دا ناوړه کار پورې ولې لاس پورې کړی دی، ولې غواړي هغه افغانان چې دلته په افغانستان کښې سربېره په دې چې افغانستان کښې ډېر ځورېږي هغه هلته هم وځوروي. نه دې هغه افغانان چې هلته تللي دي نه یې مصارف ورکوي، نه یې کوم بل بوټ په هغې باندې ده، نو دا د دوی اقتصاد ته یعنې هغه مفیده تمامېدل که هغلته پاتې شوي وای، هغلته دوی صحیح درسونه ویلي وای، تحصیلونه یې کړي وای، د دوی حکومت ته د دوی اقتصاد ته ډېر په درد دی خوړل. خو نه پوهېږم چې دا څنګه سیاست ته او څنګه غواړي داسې یو کار وکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. محترمې نیازی، آیا معلومات لري چې په پاکستان کې د افغان نجونو څومره تعلیمي مرکزونه به وو یا لا هم شته؟
دقیقا دومره نجونو سره محصلینو سره چې زه په تماس کې یم هغوی ټول یو استرسي حالت کې قرار لري. هغه کسان چې اسناد لري هغه هم اوس مشکل لري، ځکه چې دا نور دوستان چې اسناد نه لري، یعنی ویزا یې نه ده اخیستې، پاسپورټ نه لري، همدغسې تللي دي، هلته میشته سوي دي. بعضې کسان یې شناخته کارتونه چې لري، شناخته کارتونه یې جالي ختلي دي، هغوی هم د تزلزل په حالت کې قرار لري. او هغه کسان چې پاسپورټ اخیستې ده، ویزا یې اخیستې ده، هلته تللي دي، میشته سوي دي، دا اوس تدریس کوي، د تدریس په حالت کې دي، یعنی هغوی نه دي دغه سوي جواب سوي د دغه په دغه برنامه کې نه دي شامل. هغوی هم یو ډول استرس لري، یعنی په کل کې ټول پریشان دي. تقریبا ما مخکې یادونه وکړل چې تر 2000 اته اضافه محصلین ما سره په یو ګروپ کې شریک دي چې هغوی دغه شروع کې چې کله طالبان افغانستان ته راغله او پوهنتونونو دروازې وتړلې د خوندو پر مخ باندې، هغوی داسې یو سیل غوندې انتقال شول، لاړه پاکستان ته. اکثر یې د جلال آباد د پوهنتون انجونې دي، اکثر یې د قندهار د پوهنتون انجونې دي چې ما سره په اړیکه کې دي. نو دوی همدا اوس چې پاکستان کې بعضې پاتې دي هغه هم په مشکل کې ده، او هغه چې راوتلي دي او راغلي دي افغانستان ته د راتګ په حالت کې ده، هغوی هم یو ډول ستونزې کې دي. نو په کل کې موږ ویلی سو چې ډېر ښوونیز مرکزونو چې دوی تحصیل کوله یا یې پوهنتونونو کې داخله اخیستې وه په پرایویټ پوهنتونو کې، نو ډېر تعداد ده، بې حده زخت زیات ده. دا به یو ډېره سخت ضربه وي د پاکستان اقتصاد ته هم، ځکه چې دا یو ډول داسې نامعلومه مجهولانه ډول باندې یو تصمیم و چې د افغانانو مهاجرونو په حق کې ونیول شو، چې نه یوازې دا به د افغان مهاجرونو په ضرر وي، دا به د افغانستان د پاکستان دپاره هم ستره ضربه وي، خصوصا اقتصادي ضربه، ځکه چې دغه جنوکۍ ټولو په پرایویټ ښوونیز مرکزونو ته تللي وو، یعنې د فیس په بدل باندې دوی درس ویل هلته، خو متاسفانه چې هغه دروازې هم دوی په مخکې ورته بندې کړلې، او اوس یو ډول حالت سره هغوی مخ سوي دي چې هغوی ته هم د تحمل وړ نه ده، او همچنان موږ ته هم د زغملو وړ نه ده.
ډېره مننه کوروتن. محترمې یوسفزۍ، ځینو افغانانو په اسلام آباد او پېښور او نورو ښارونو کې چې هلته دوی زیات میشتي خپل شخصي ښوونځي جوړ کړي ول، کله چې پاکستان دا پریکړه اعلان کړه چې بې اسناد افغانان دي ووسي، البته هم پاکستاني مقامات مني او هم افغانان وایي چې دوی اسناد لرونکي هم ایستلي دي او هغوی یې نیولي دي، حداقل که ایستلي نه وي دي څو ساعتونو لپاره نیولي دي او ځورولي دي، داسې خبرونه هم شته. آیا هغه افغانان چې خصوصي ښوونځي درلودل د هغوی ټوله ښوونځي بند شوي دي او که لا هم فعال دي؟
تقریبا ما مخکې تاسو ویلی چې 23 کاله کېږي چې دا خپل افغانان موږ افغانان پاکستان ته مهاجر شو، او د پخوا نه د 40 کال نه خواته یا 10 کاله یا 15 کاله دا دی خوا دی خپل سرمایه گذاري هغه پاکستان کې وکړه، لکه خصوصي مکتبونه یې جوړه کړه، لکه پوهنتونونه یې جوړه، دوی خو یوازې جوړوی نه شو، ځکه چې د دوی تابعیت هلته نه و، خو بیا هم دوی سره پاکستانیان په شراکت جوړ کړی و چې یعنی سرمایه د افغانانو وه، او هغوی سره همداسې په ګډه کار کوله. نو دې خونه چې دوی افغانانو ته یو میاشت مهلت ورکړ، دوی ټول مکاتب خو تابند ټول بند شو، د خپله د اقتصادي وجه نه دوی ته دوی ډېره لویه ضربه ده. او دا پاکستانیان دوی نه پوهېده چې خپل د پاکستان زیاتره ځایونه په دغه خپل افغان باندې آباد شو، لکه تعلیمي ځایونه مکاتب زیاتره شو، کالجونه اضافه شو، مثلا پانتونه اضافه شو. موږ ډېر افغان لکه د پاکستان د جلال آباد او د ننګرهار دې خواته د جنوبي پوست پکتیا خو دا ټول کسان خپل تحصیلات عمل ته چې دودی فامیل نه عمل ته نه ودي تحصیلات په خاطر پاکستان ته چې دلته دوی خپل تحصیلات پای ته ورسوي. اما هم ډېر کسان دوی ټول د افغانانو وه، و دا مکمل بند شو. د دې ځای د اقتصادي ضربه خپله پاکستان ته ده، افغان لپاره ضربه بالکل نه ده. نو دا دوی کوی شي، خو مشکل دا دی چې اوس دا دوی ټوله سرمایه همالته پاتې شو، لکه دوی مکتبونه جوړه کړی وو، لکه پانتونه جوړه کړی وو، د دوی تمام تجهیزات دی هم ټول شیان همالته پاتې شو دوی ته، لکه پاکستان چې دوی سره په شراکت کار کوله. نو دا د دې لحاظ نه افغان ته هم یو ضربه دی. نو دوی داسې ونه کړه چې حداقل زه نه پوهېږم نور مملکتونه کې افغانان دوی ته هغه ورکوي کومک کوي، دوی ته کور ورکوي، معیشتي شیان هغه د ژوند لپاره ټول ورته برابروي. اما متاسفانه پاکستان چې موږ ډېر نږدې همسایه ده، نه دوی ته کوم د کومک کوي د اقتصادي لحاظ نه، او نه دوی ته کورونه یې ورکوله. دوی د خپل د شخصي د عاید نه دوی کورم په کرایه نیوله، یا مثلا تحصیلات خپل د شخصي هغې نه کوله. بیا هم دوی ډېره بېرحمانه دا ماجین نه ویستله، ځکه چې د افغانانو داسې د دوی نه داسې توقع نه وه. اوس ډېر کسان دي چې د افغانستان نه اسلام آباد کې، یا مثلا فرض مثال په خپله پېښور، کراچۍ یا لاور، دوی همالته ژوند کوي، د پخوانه همالته دوی پاتې وو. او اسناد دوی ډېر کسان هغه وخت دوی د اسناد په فکر کم نه وه چې موږ اسناد واخلو، یا مثلا اقامه یا کارت یا شناختي کارت ځینې کسان اخیستی وه او ځینې کسان اخیستی نه وه. همداسې دوی لهجه هم لکه پاکستان هم دوی خپل لهجه یې مو، او داسې دوی کرکټر هغه هم هغوی ته ورته وه. ډېر کسان دوی پوښتنه هم نه کوله. اوس چې دفتن دغه مشکلات ستونزه پیدا شوه، اوس هغه کسان چې کارت هم شناختي کارت هم لري، یا مثلا ویزا هم لري، هغوی درایي فضاوایي چې تاسو یعنی هوځي، نو ډېر کسان دوی کیسونه لري، لکه عیسایي کیسونه لري چې باید دوی بهر ملکو ته لاړ شي. نو دوی د امر ته خپل هغه چې ویزا مې اخیستی ده هغوی هم ضروري، او دوی لپاره هم ډېره مشکل ده چې لکه دوی کې کیسونه هم روان دي، او دوی خواته دوی واپس اسنه کې افغانستان ته، او دغه مشکل افغانان ته پېښه شو. او ډېر کسان چې اوس دوی لپاره یو بل حایت برابر شو، ځکه چې اوس ځینې کسان مجبور دي چې خپل د کیسو په کیسونو په خاطر همالته پاتې شي، او نور مجبور ده چې دا د پاکستان پولیس ته دوی پیسې ورکړي، د خپل پیسو په بدل هلته پاتې شي، تر څو چې د دوی کیسونو وخت پوره کېږي او دوی د بل مملکت ته لاړ شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې محترمې ځواک. ځینې وایي سره له دې چې ښوونځي یا لیسې د افغانانو د پاکستان پولیسو بندي کړي نه دي، منظور مې صرف هغه مکتبونه دي چې افغانانو تاسیس کړي دي، یا په یو شکل د اشکالو سره د افغانانو سره ارتباط درلود، اکثره زده کوونکي افغانانو. لیکن دوی وایي چې د دې لپاره چې د زده کوونکو شمېر کم شوی دی، نو اوتومات بند شوي دي دا ښوونځي، ځکه چې کله چې د زده کوونکو شمېر کم وي، د ښوونځي خاوند نشي کولی چې د کور یا د ودانۍ کرایه برابر کړي، نو اوتومات بندي شي. د سیتاس هم څاوریدلی دي.
بله بله، مونږ په دې باندې زه پوهېږم، هغه ته کوم خپلوان چې مونږ وو د دې موضوع نه مونږ ته پوره معلومات راکړي دي، مونږ ورسره خبرې پکړي په دغه موضوع باندې.
واقعاً د چکله شاګردان یعنی دا کسان چې لاغه نه او بس پاکستان خلاصې د شاګردان کمی یا واغه کسان د دې کسان هغه ته اوس دغه خپل کیسونه په خاطر باندې تللی وو تر هغه چې دغه کیسونه یې غلطه جوړېدل یا بل مملکت ته وتل په دغه مدت کې نو د خپل اولادونه خپل مکتبو کې چې شامل کړي وو خپل درسونه تر څو هغه ته هم تحصیل پرې وکړي نو د دې کسان کوم وګورو لاړل خارجي مملکت ته نو کیدلای شي امکان لري او د دې مسلې نمو خبر یا سوچ بالکل دلته کې تمشوي دي او هغه مکاتب د افغانانو چې پاکستان سره یا کلوس سره یو بیر په لګل ته اوس کې تمیر راغلی ده.
بله ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادي رادیو زما حق ته خبرونه اوري. په دې خبرونه کې له پاکستان څخه د استل شویو افغانانو په ډله کې د هغو نجونو په برخلیک خبرې کوو چې په پاکستان کې اوس زده کړې نیمګړې پاتې شوې دي، خصوصا کله چې افغانستان ته راځي نو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري، نو د دوی برخلیک په څنګه شي؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د ښځو د حقونو فعالان محترمه قمر نیازی، محترمه ممتاز یوسفزی او محترمه پښتنه ځواک. له لنډې خبرتیا وروسته را سره اوسئ، موږ به هم در سره یو. د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي دغه خوب وسګونه زموږ شمان سره دي.
اوس اډی رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم مست او نو خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 24 22 12 14 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 22 12 14 15. محترم قمر نیازی، دا کسان چې پاکستان ته تللی وو دا منظور می دا هغه کسان دي چې په وروستیو دو کلونو کې لدی قبل تللی دي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو دیس طالبانو لګولې دي. د دوی بیرته راتګ به افغانستان ته فکر نه کوي چې پر طالبانو هم څه ناڅه اغیز ولري؟ آیا هغوی به تشویق نه کړي چې دا خلک چې د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته ځي نو په خپل هغه پالیسي کې باید تغییر راولو چې نجونې مو له زده کړو محروم کړي دي؟
دقیقا توقع دا کېږي دوی نه په اوسنۍ حالاتو کې چې باید دوی خپل په تګلاره کې تغییر راوړي او دته زیر شي چې زما د هیواد وګړي څومره د ناخوال سره مخ دي او څومره د علم او د پوهې ترلاسه کولو لپاره امسایګانو ته محتاج دي او فعلاً امسایګان به کوم ډول برخورد سره کوي، د کوم ډول برخورد سره هغوی مخ دي او په څومره ذلت باندې هغوی ووتله د پاکستان څخه، په څومره تهدیدونو باندې، په څومره ویره او ژړا باندې، او په څنګه یو اضطراري حالت کې چې نه یې مخ تر مخه خبر ورته ورکړی و، نه یې کوم تصمیم ورته جدي ولای و، او نه هم کوم مخکنی اطلاع خبره سوی او یو دم داس یو په یو بیزتی ډول باندې دوی سل کیږي. دلته په کار ده چې اوسنی نظام اقتدار باندې د طالبانو نظام باید په دې حصه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دې ته ځیر شي چې دقیقا پوهې ته اړتیا شته او زمون خلک اوس هغه د پخوا خلک نه دي چې چوپ کینی او خپل حد جاری ونه ساتي. دوی خپل حد جاری ساتي او تر دې چې محتاج د بل هیوادونو ته ولي خپل په هیواد کې ورته فرصت برابر نکم، باید دوی خپل په ستراتیژي کې بدلون راوړي. او ساسي مخکنی پښتنه جواب ته باید وایم چې ما ګروپ کې دغه پښتنه مطرح کړه، ما سره خوند شریک کړه چې تر شخص وو دروش پته خونیز مرکزونه اضافه ثبت او راجستر دی په پیښور کې د افغان ماجرینو. او د دې د سب تو راجستر دي چې هغه د دولت ته دوی ټیکس هم ورکوله او هغه چې سب یو راجستر نه دي د ټیوشنونو په شکل باندې چې دوی ورته ټیوشن وایي په کور کې یعنی درس ورکوي هغه خو بیا یعنی کوڅه په کوڅه به داسې ټیوشنونه وو چې افغان ماشومانو ته یې پوهه ورکوله زده کړې ورته ورکوله په دواړو ژبو باندې
دا پوښتنه ورڅخه وکړئ که مولا نوي کړي چې آیا دغه ټیوشنونه او دغه ښوونځي چې تاسو یې اټکل شپږ سوه درې شپېته دا بند شوي دي او کنه دي لا بند
دی ویل چې فعلا بندې په دې خاطر بندې چې یو خو داسې یو ډول غوغا سره ګډ سو چې په دوی باندې دا فشار راوړل سو چې افغانان وځي دوی خپل خپل دغه بند کړله سینټرونه یې بند کړل شاګردان ته یې جواب ورکړله چې تر څو چې دا امرستاني معلومیږي د طالبانو د امرونو په ادامه باندې دا خبره ورته کړې ده چې تر څو چې معلومیږي موږ سرنوشت او زموږ برخه خلیک معلومی که تر هغه وخته پورې تاسو رخصت یاستی کورو ته لاړسی اکثر یې داسې جواب ورته ورکړی خپل خپل شاګردانو ته او اکثر یې په دې علت باندې چې شاګردان لاړه نو هغوی د هغسې انزوا سره مخ دي چې نه د هغه سینټر فیس پوره کولی سي کرایه پوره کولی سي او نه هم دولت ته څه شی ورکولی سي که څه هم هغه مالک خپله افغان ده او اسناد هم لري چې هلته شتون لري خو بیا هم ښوونیز مرکز فعلا بند ده نو بنشوی مرکزونه دي دا هغه مرکزونه دي چې دا اوس په الحال بنشوی دي او ډیر د کونکو ترې تللی دي افغانستان ته او څوک د تک په حالت کې ده او څوک هم منتظر دي چې اسناد لري ته ودرېږه چې څه تصمیم نیول کېږي او بالاخره د ښوونیز مرکز به بېرته پرانیستل سي او که به همدغسې به موږ به بې سرنوشته به همدسې پاتې یو نو دا ښوونیز مرکزونه چې ما تاسو ته یادونه وکړله دا فعلا بند دي یوازې پېښور کې نو که تاسو د دې څخه قیاس وکړئ چې څومره به په کراچي کې وي او څومره به په کویټه کې نو فکر وکړئ چې څومره موږ افغانان په پاکستان کې میشته دي او څومره سرمایه گذاری یې کړې ده په لوړه کچه او د تر کم انزوا حالت سره مخه دي
تاسو مخکې د هغو نجونو چې تاسو ورسره تماس لرئ او د پاکستان د استلو د اعلان له کبله له راز راز رواني او روحي فشارونو سره مخامخ شوي دي په اړه یادونه وکړه که په دې اړه مې یو څه زیات زموږ اوریدونکو ته ووایي چې هغوی څه ډول احساس لري څه ډول فشار احساسوي
یو ډول ناامیدی حالت کې دوی قرار لري په اوسنۍ حالت کې چې بل اخره به څه وشي ولې موږ د داسې یو برخلیک سره مخ یو ولې خپل په کور کې موهزت نه درلودله موږ کوشش وکړله چې یو بل ځای حداقل د پوهې د ترلاسه کولو دپاره لاړ سو او بل اخره د هغه پوهې په مټ برته خپل په هیواد کې ځان ته عزت ترلاسه کړو ځان ته مقام او حیثیت ترلاسه کړو مګر متاسفانه په دې کې هم موږ پاتې راغلو دغه خپل هڅې موږ تر څه ډول جاري وساتو څه ډول یو امید موږ ته لاس راکړي چې موږ بېرته دې ته وهڅول شو چې موږ نه دا لړۍ قطع نه سي نو یو ډول مایوسي حالت کې قرار لري دوی روحانه او روانه تر فشار لاندې دي چې دا ډېر ستونزمن حالت ده او ډېر ځورونکی حالت ده زما د دوی سره په مشوره او په خبرو باندې داسې یو څه ته مې دوی وهڅول چې د دوی دغه ناهیلي زه باید کمه کړم ورته ما ورته وویل کېدای شي چې دا نړیوال یو سیاست وي او دا په دغه طریقه باندې کېدلی سي چې طالبان دې ته وهڅول شي او بالکل مجبوره سي طالبان دې ته چې تاسو خپل په کور کې خپل په هیواد کې دننه د تعلیم فرصت درته مهیا کړي هغه یو اصطلاح موږ لرو وایي شر بخیزه که خیر ما باشه نو دوی می دغه ته وه سوال مال که تاسی په دغه شر کې ستاسی خیری او ستاسی خپل په هیواد کې برته تاسو ته فرصت د تحصیل او د تعلیم برابر شي او برته ښوونیز مرکزونه پرانستل سي برته په افغانستان کې بند پانتونونه دروازې خلاصي ستاسي پر مخ باندې چم داوس هم د ازمن خپل په افغانستان کې هغه خصوصي پانتونونه چې تر ډیره حد پورې زموږ ځوانان پکې تحصیل کوله هغه اوس تر ډیر پانتونونه هغه خپل فیس د شاګردانو په فیس باندې چې کرایه ورکوله د ځای د هغه تعمیر دوه درې تعمیرونه یې اخیستي او د لابراتوار سامان یې اخیست اخیستو و هغه هر څه هغوی ته په تاوان کې پاتې ده. نو ما ورته وویل مل کېدلی سي چې د هغوی په خیر باندې دا تمام سي او تاسې بېرته راځئ خپل هېواد ته او خپل په هېواد کې مو بېرته دغه ښوونیز مرکزونه او که خصوصي دي که دولتي دي ټول فعال شي او دا یو فرصت دي او طالبان په دغه فرصت کې لږ زره په غیرت راسي او هغه د دوی هغه ویده ضمیر راویخ سي تاسو ته دغه فرصتونه مهیا کړي د دغه تهدیدونو او د دغه ځورېدنو حالت هغوی هم وځوروي او بالاخره ستاسو تحقیق یو تصمیم ونیول سي. داسې یو ډول د رویه ورکولو دپاره زه دوی سره همیشه په تماس کې یم. هغه وخت کې هم کله چې طالبانو نظام راغله او دوی ډېر خفه او ډېر تر فشار لاندې و دوی ما نه غوښتنه وکړله چې تاسو موږ ته رهبري وکړئ چې هر څه وایاست موږ هغسې خپل غږ اوچتوو او موږ مبارزه کوو. چې د دوی پلرونه ما ته وویلې چې نیازي صاحب تاسې کولی شئ چې دوی ته ښه مشوره ورکړئ چې دوی هغسې لاریون وکړي. ما ورته وویل چې اوس هېڅ مناسب نه ده د دې خلکو سره نه کېږي ولې ناکه ځان بې عزته کوي. تاسې حوصله وکړئ د صبر څخه کار واخلئ د زغم څخه کار واخلئ. په دغه حالت کې که تاسې هر څه کوئ تاسې خپل په تاوان ده ځکه چې هغه خلک خونګرمه دي اوس هغوی ستاسې په د برخلیک دپاره هېڅ فکر نه لري. هغوی فقط هغه خپل جنګیالي چې د لاسه ورکړي دي د هغوی تشویشونه لري. هغوی د دغه دپاره چې څنګه نظام ته راغلي دي او څه باید وکړي هغوی د بالاخره به مجبوره سي تصمیم به ونیسي. خو چې فلحال هم د دغه حالاتو دغه شرایطو ته په کتو سره زما غوښتنه هم د طالبانو د نظام څخه دغه ده او د آلاتو د شرایطو غوښتنه هم دغه ده دغه ایجابوي شرایط چې طالبان باید جدي تصمیم ونیسي خپل ستراتیژیک تغییر راوړي خپل تګلارې ته تغییر ورکړي د ستره د یو کراکتنه وکړي د نجونو د تعلیم مخه دې ونه نیسي بلکې هغوی ته د دروازې د تعلیم پرانیزي د مکاتبو دروازې د پرانیزي د پوهنتونونو دروازې د پرانیزي یو ډول د خلکو هغه ملاتړ دې ترلاسه کړي د خلکو زړونه دې ترلاسه کړي نه پر افغانستان باندې بلکې د افغانانو پر زړونو باندې به دوی حکومت وکړي. که دا ډول یو پریکړه دوی همدا اوس په همدغه حالات او په همدغه شرایط کې وکړي.
بله قدرمنو اوریدونکو موږ په دې خپرونه کې هغو کډوالو چې اسناد دوی په وینا نه لري د ایستلو په نتیجه کې د هغو افغانانو په ایستلو خبرې کوو چې پاکستان ته د زده کړو لپاره تللي دي. محترم یوسف زی له سټوډیو سره وصل ده. له تاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې تاسو څومره هیله لري چې د پاکستان د دې پریکړې په نتیجه کې به طالبان تشویق شي چې خپلې افراطي تګلارې تغییر کړي اصلاح کړي نجونو ته حق ورکړي چې لږ په شم ټولګي پورته هم زده کړې وکړي. څومره هیله لري؟
زه خو تاسو یو خبره به زه اشاره کوم چې د اوریدونکو به اوري چې مونږ تقریبا درې څلوېښت کاله چې دا جنګ په افغانستان کې راغی دونه سیاسون بدل شو حکومتونه بدل شو دوی خو بدل شو نو هر بار هر وخت ملت متضرر شو په هر حالت کې ملت متضرر ده. نو زما هیله دا ده چې دغه چېرته دغه مشکلاتونه ستونزې چې په افغانستان کې نه پیدا کېده او دوی خپل جوړامه د کوله د حوال نه تر ننه پورې هېڅکله افغانان مهاجر کېده نه دوی خپل وطن کې پاتې کېده. تاسو وینئ چې موږ د افغانان نه څونه مملکتونه آباد شو اما موږ خپل وطن ننه پورې ویران ده او اوس موږ په ویرانۍ کې یو. نو هیله مو دا ده چې دا په تعلیم د هر چا پورې فرض دی دا په تعلیم څوک هم منع کوی نه شي ځکه چې د ښځو او د نر فرض دی چې دوی باید تعلیم وکړي او دغه ستونه چې مشکلات چې اوس پیدا شوی دی نور طالبان باید خپل افغانان باید دوی درک کړي چې څونه افغان متضرر کېږي او څونه افغانان بیچاره ده او څونه افغان فقر کوي او دوی مونږ د خپل د همسایه نه چې نږدې همسایه مو پاکستان او ایران ده نو تاسو وینئ چې مونږ افغانان هر ورځ دوی څونه په مشکلاتونو په ستونزو کې هلته دوی خپل ژوند تېروي او هغه روزه دوی شکنجه کېږي او د دوی نه پولیس د دوی نه منفعت اخلي حکومت د هغوی د دوی نه منفعت د افغان نه منفعت اخلي. نو دا خو بیا افغان بیچارهګان د خپل د اولاد په خاطر خپل د ژوند په خاطر هر حالت دوی یا په خپل نور مملکتونه کې یا په خپل افغانستان کې دوی تیری، یعنی ایس کله دوی په درې څلوېښت کاله کې دوی آرام ژوند نه ده کړی، نه یا په افغانستان کې یا په بیرون مملکتونو کې. داسې فکر مه کوئ چې اروپا کې خلک چې هوستلي دي افغانان، افغان بیچارهګان په هره مملکت کې دوی خواران دي، هره مملکت کې دوی بیچاره دي، ځکه چې خپل وطن هېڅ ځای کې نه پیدا کېږي. خپل دوی خپل وطن کې دوی حاکمیت لري، دوی خپل وطن دی، هر څه چې وکړي حداقل خو دوی چې آباده هم کې خپل وطن آبادیږي. نو دوی دا زموږ سیاسون تیره سیاسون یوازې دغه طالبان نه وایم، دا دونه کسان چې مواجه شوي اوس دغه دوه کاله د طالبان نه خو دوی مواجه شوي نه، د پخوانه خلک همداسې اجداد کې د مهاجر شوي دي. نو طالبان زما هیله دا دی چې حداقل دوی باید دغه افغانان چې مهاجر شوي دي فرصتونه ورته مساعد کړي، او نور دوی باید داسې فرصتونه مساعد کړي چې نور هیڅکله افغانان مهاجر باید نشي. دوی لپاره فرصت د تعلیم باید فراهم شي، دوی لپاره باید د کار فرصتونه فراهم شي. اوس موږ ډېر کسان افغان چې دي څه لپاره افغانان افغانستان را وځي؟ دې په خاطر چې دوی لپاره کار نشته، تعلیم نشته. نو هر یو نه چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو ولې وطن ترک وایې، خو دوی ځواب دا دی چې اما اولاد بې سواده پاتې شو، اما لپاره کار نشته، نو څه به دلته بس وکړم؟ زه مجبور یم چې اما ته لاړ شم په یو اتاق ژوند وکړم، رقم ما لپاره کار مساعد شي او اما اولاد لپاره تعلیم باید مساعد شي. نو دا دغه موږ لپاره ډیره ښه فرصت هم دغه وزه چې دا دونه.
لیکن تاسو به شاید له ځینو طالب چارواکو اورېدلی وي وایي دا ډول خلک چې تاسو ورته اشاره کوي دا کم دي په فیصد کې نه راځي، اکثره افغانان وایي د دې شي غوښتون کې نه دي، د دوی اعداده سي ده. یعنی هغه خلک چې د خپل جنو لپاره تعلیم غواړي او د تعلیم په خاطر غواړي چې حتی بهر تم لاړ شي.
نه، د دوی تعلیم د هر څوک د خپل اولاد لپاره تعلیم غواړي، داسې نه دی لکه اوس موږ یا وشتم قرن کې موږ اوس هر څوک د فن غواړي چې اولاد به سواد پات شي. او هلم خو ډیر د دې د همن ارز فرض درلی دی چې باید دوی هلم زده کړي. د څه کسان چې زه فکر کوم چې د خپل موږ د طالبان ورونه هم دوی هم غواړي چې دوی اولاد با سواد وي، دوی هم غواړي چې اولاد با سواد پات هم د سه به سواد پات نشي. نو دوی داس نه دی چې موږ د اوس هم موږ په افغانستان کې د ولایتونو هم لرو چې تروسه هم دی د سد مکتب هغه او تفره هم نه ده مساعد مش دی مکتب لري او دی هغه ذکر وکي. زه به سوای ما چې باید طالبان ټول ته ټول افغانان لپاره زمینه د تحصیل باید فراهم وکي. یوازې تحصیل مسله نه دی، د کار مسله ډیره مهمه ده. موږ لکه چې وایي چې موږ لپاره د اوبه ډیره د انسان د ژوند لپاره مهمه معیشت ده، همداسې کار هم دغه اقتصاد هم ډېره مهم ده. نن موږ مملکت کې اقتصاد نشته، تعلیم نشته، ټول خلک بیکار دي، هر ورځ بیکار، هر ورځ خلک بیکار کېږي. نو داسې وو چې مهاجر راغی، زه په هغه لحاظ نه تاسو ته وایم چې مهاجر چې راشي حداقل ښه وي چې خپل وطن او بند خو آبادېږي. دغه کلو کې دغه درې څلوېښت کالو کې موږ وطن آباد نه شو په خپل افغانان باندې، موږ افغانان نور مملکتونه آباد کړ. اوس تاسو وینئ دغه پخوا وخت کې دغه آیت آباد په خاوره ککر یو ځای و چې لکه دشته وه، دا ټول آیت آباد په خپل افغانان باندې آباد شو، د موږ افغانان باندې آباد شو. دوی هلته سرمایه ګذاري وکړه، خپل ځان لپاره کورنۍ جوړه کړه. یعنی پاکستان پېښور ډېر ځایونه چې آباد شو، د دې افغانان صدر یو بازار دی په دغه خپل پېښور کې. هلته تقریبا تاسو زه داسې وایم چې 15% د دوی دوکانداري دا ټول افغانان کوله. اوس تاسو فکر وکړئ چې دا افغانان لپاره ضربه نه دی، افغانان چې وکوی شي چې په خپل افغانستان کې به دوباره وکوی شي دی سرمایه گذاری وکړي، او خپل دوه امغه دوکان نه چې دوی عمل تر مختلف اوس کوی شي په خپل افغانستان کې دی امغه خپل دوکانداری خپل کاروبار دلته مختوی سي، او دا ټول ضربه پاکستان ته راغی. ام پاکستان اوس نه پیږي روسو پوه شي چې افغانان د دوی افغانان باندې
خیر دي بس یو موضوع دا نه ده چې له اقتصادي نظره کېدې شي د یو شمېر افغانانو لپاره شم وی دی افغانستان لپاره په اوج محال کې به شاید بهتره وي چې بل اخره یو ورځ به د افغانان راتلل باید هم راغلي وای. خو اوس دلته تشویش دا ده چې هغه کسان چې د خپل نجونو د خپل لونو لپاره د تعلیم لپاره تللی وو. هغه په خپل وطن کې له تعلیم به برخي شي بي دي التم وس به برخي کیشي دی هغه برخلیک په څنګه شي. اصلي سوال دلته ده، نو تاسو دی هغه لپاره کومه هیله لري؟
زما ایره خو زه ان شاء الله د سه مطمئنه ما چې علم هم ده، امیدواره ما چې ان شاء الله ورځ پر ورځ ان شاء الله حاصل بخشي، مونږ ډیر امیدواره یو.
یعنی تاسو د طالبانو په چلند کې څه تغیر ویني، څه بدلون کې راغلی دی په دې دوه کالو کې؟
ان شاء الله کې ان شاء الله چې تغیر هم راغلی ده، او ان شاء الله زه مطمئنه یم چې دغه مسله تر اخره پورې نه پاتې کیږي. کېدای شي چې زر تر زره دغه مشکلات ستونزې شاید حل شي، او دغه مسله ده چې فقط دغه د مهمه ده چې طالبان د خپل دغه ستراتیژي د جنکیانو په مورد چې د شپږم ټولګي نه خواته چې مکتبونه بند دي، یعنی پانتونونه بند دي، یعنی دوی وایي چې مونږ نصاب ته تغییر ورکوو. نو امیدوار مونږ دغه یو چې راتلونکی اوس خو ژمی ده، اوس تقریبا امتحان هم د ختمېدو ده، مکاتب رخصت کیږي، او راتلونکی نوی کال چې راځي نو امیدوار یو چې دغه مکاتب دوباره دروازې مکمل باید خلاص شي، ځکه چې تاسو وینئ چې ډېر دغه مهاجرین خپل اولادونه په خاطر وطن ته تللي، لار لکه ایران ته لاړ، لکه پاکستان ته لاړ، او دوی څومره مشکلاتونو سره دوی مواجه دي، او بېرته دوی استانه شو افغانستان ته راغی. نو مونږ باید دغه فرصتونه خپل وطن ته خپل ملک داسې فراهم کړو چې دغه فرصتونه چې مونږ لپاره مسایل چې فراهم شي، ولې خلک د افغانستان او د خیس کله څوک دغه ځای نه نیسي. دغه فرصت چې شي ده اوس صحیح ده، خامن اهمیت وایي، د طالبان همیشه وایي چې مونږ اهمیت مراوسی ده، یوازې اهمیت یوازې دا خبره ده چې اهمیت یوازې به دغه انتحاري او انفجار ده خبره، اهمیت د انسان ژوند هم دغه اهمیت پورې حل لري، ځکه چې زه نن سبا چې عاید نه لرم، ما اولاد تعلیم ونه کړي، دغه ما اهمیت خو صرف نه دی، دا ټول شیان چې د انسان معیشت ټول باید فراهم شي چې خلک به د افغانستان نه باید ونه وځي. او طالبان باید کوشش وکړي چې د خلک لپاره داسې فرصتونه مثلا چې افغان لپاره چې نور هیڅ کله افغانان د ریاست پاسپورت دروازې ته باید لاړ نه شي. تاسو وینئ چې روزانه څونه کسان په دغه ریاست پاسپورت سړکونه باید اته هغه سړک مکمل بند ده، هر ورځ خلک په دې ده چې د افغانستان نه باید دوی افغانستان ترکی باید یو بل مملکت ته لاړ شي. نو ولې مونږ افغانان دغه ځای لاړ شي؟ زه ډېر افسوس په دې نه کوم چې مونږ ډېر ښه خلک، مونږ ډېر اهل قلم، مونږ ښه کسان چې تعلیم یافته کسان دي، هغوی همیشه په دغه غدي چې باید د وطن نه لاړ شي. هر یو چې دوی وطن خوشي کوي باور کوي چې زه ډېره مایوس کېږم، ځکه چې هغه کسان چې تعلیم یافته کسان هغه خپل کوشش کوي چې لاړ شي څه لپاره؟ خپل اولاد لپاره، چې وایي زه خپل هغه تحصیل کده یو تعلیم یافته یم، اولاد بې سواده باید پاتې نه شي. نو مونږ چې دغه فرصتونه چې طالبان شهروند ته د خلکو ته ملت لپاره چې دوی فراهم کړي، زه مطمئنه یم چې هیڅ افغان د افغانستان نه بیا نه وځي، ځکه چې اوس ستونزې مشکلاتونه یوازې په پاکستان کې نه، باور وکړئ چې په ټوله دنیا کې دغه مشکلاتونه مهاجرینو لپاره پیدا شوي دي. زه غواړم چې علم د طالبان نه ده، مونږ طالبان هم مونږ ورونه دي، مونږ خپله د افغانان باید خپل ستونزې مشکلاتونه په خپل وطن کې باید وي حل فصل نورم به مونږ د نور مملکتونو کې مونږ مشکلاتونه ستونزې لکه په قطر کې، لکه په بل مملکت کې، بل مملکت کې مونږ نشستونه او مونږ خبرې اترې حل فصل کېږي نه، مونږ د افغانانو مشکلاتونه د افغانانو ستونزې دغه د افغانانو مسله باید په خپل افغانستان کې باید وي
حل فصل. ډېر مننه.
ولې مونږ پردای مملکت
لا شته؟ سلامت اوسئ کور ودان محترم یوسفزی. محترم نیازی، پاکستان ویلی دی چې کډوال ټول کډوال لخپل خاوري باسي، البته د اول پړاو دی چې بي اسناد کډوال باسي، په بل پړاو کې اسناد لرونکي هم باسي. نو تاسو دې افغانانو لپاره څه وایسته؟ افغانان چې لا هم په پاکستان کې دي، فکر نه کوي چې بیا به دغه سي یو غږ پیوشي چې وخت بنلري، فرصت بنلري چې خپل وسایل راټول کړي، خپل کاروبار راټول کړي، نو دوی لپاره څه حل لار ویني؟ دوی بل کومه لار لري چې بل ځای لاړ شي او که فکر کوي چې باید خپل وطن ته راشي او دلته په طالبانو فشار راولي، هغه خلک چې د تعلیم په خاطر تللي دي دغه حق دي دلته ترې وغواړي؟
دقیقا پردی کټ وای تر نیمه شپو ده، د امسایا کور د امسایا کور ده، خپل کور خپل کور ده. او دا به د مالک مخکې چې ما یادونه وکړله، د نړیوال یو ډول سیاست هم کېدای سي چې طالبان ته یو طلایي فرصت په لاس ورکړی، چې طالبان په اوسنی وخت کې یو ډیر ښه تصمیم ونیسي او ټول هغه کسان چې اسناد لري هم پاکستان او ایران کې میشته دي، هغه دي ټول راسي خپل هیواد ته، هغوی ته د فرصت ورکړي چې راسي خپل په هیواد کې سرمایه ګذاري وکړي، راسي خپل په هیواد کې پوهنتونونه پرانیزي، راسي خپل په هیواد کې خصوصي ښوونیز مرکزونه جوړ کړي، ښوونځي جوړ کړي. اجازه ستا ټول افغانان کولای سي چې انجونې والکان ټول کولای سي چې خپل درسونه ووایي. دا به هم د یو کار فرصت دی، ټولو لپاره کاری فرصت وي، او هم به د تحصیل فرصت وي، او هم لکه چې ما مخکې یادونه وکړله چې نه یوازې به په افغانستان کې، دوی د افغانانو په زړونو کې به حکومت وکړي، دا به یو ډیر ښه فرصت وي. او که دا فرصت څخه طالبانو استفاده ونه کړه، د دې طلایي فرصت څخه دغه فرصت یې برابر نه کړه، پاکستان همیشه دا خبرې کړې دي او کوي د امتیاز اخیستلو لپاره پاکستان دا خبرې کوي، نو زه په دې سل په سله کې مطمئن یم چې د دې فرصت څخه طالبان استفاده ونه کړه، زموږ همسایګان به بیا هم استفاده وکړي، او هغه حقوق چې پر مهاجرینو باندې دوی د ملګري ملتونو څخه اخلي، هغه به په څو چنده اضافه د ملګري ملتونو څخه غوښتنه وکړي، او ملګري ملتونه مجبور دي چې هغه مرسته د پاکستان سره وکړي، او پاکستان دې ترازی کی تر څو چې افغان کډوالو ته برته ځای ورکړي، چې په دې کې هم د پاکستان د ولس ګټه ده، او هم د پاکستان د حکومت ګټه ده، چې او هم هغه افغانان چې مخکې هلته میشته سوي دي، سرمایه ګذاري یې کړې ده، او زړه نسي کولای چې خپل سرمایه بې ځایه کړي. که څه هم په دغه حالات کې دا باید هر افغان ته چې هر څومره سرمایه ګذاري کړي و چې مونږ باسي، نو مونږ ټول وځو چې اسناد لرو کنه لرو، ګرد در څخه وځو چې تا ته هم ضربه درکونو، داسې بدون بیا نه پرېږدو چې یوازې مونږ افغانان ضربه وویني، نو ته هم ضربه وویني چې مونږ ټول در څخه ځو. خو متاسفانه چې دا کار ونه شو، افغانانو دا جرات ونه کړله، ځکه چې خپل په کور کې هغه فرصت ورته مهیا نه ده چې دوی دغه تصمیم نیولی وای. او که طالبان د دغه فرصت څخه استفاده وکړي او هغوی ته فرصت مهیا کړي، نو ټول افغانان به یو موټی شي، او هغه کسان چې هلته سرمایه ګذاري کړې ده، هغوی به هم خپل سرمایه سره راټول کړي، ورته ووایي چې مخکې تر دې چې ته مونږ ته جواب راکوې، یا ته ما په سر باندې نور هم خپل د امتیاز قیمت لوړوي، دوبلایی کوي، نو تر هغه ښه ده چې زه خپله درته ښځم. خدای په امان، بای بای ورته وکي، خپل وطن ته راستانه.
ایو په پښتنم له تاسو څخه، هغه ده چې تاسو ویل چې هم په پاکستان کې له افغان شزو انجونو سره په تماس کې است، هم په داخل کې په تماس کې است، هم د هغوی لپاره چې اوس ممکن له پاکستانه ایستل شوي وي، افغانستان ته راغلي وي او درسونه نیمګړي پاتې وي، او هم هغوی چې دننه په داخل کې بې درسه پاتې دي د ښوونځیو د بندېدو له کبله، د دې لپاره چې بیخي هغوی هغه څه چې زده کړي دي هغه هم له لاسه ورنه کړي، هیر یې نه کړي، تاسو هغوی ته څه سپارښتنه لري؟ څه وکړي؟ په څه شکل سره درسونو ته دوام ورکولی شي؟
د هغه اول ورسته چې د دوی پر مخ مکتبونه په افغانستان کې بند شو، دروازې بند شولې، دوی د یو مایوسي حالت سره مخ شو، نو زما هم دغه ورته تاکید و چې تاسو صبر وکي، حوصله وکي، تحمل وکي، خیر ده، هیڅ وخت د شپې تیاره تر پایه پورې نه پات کیږي، بل اخره سهار کیږي. تاسو د سهار په تمه خپل هڅه جاری وساتئ، داسې نه چې فقط ورته پریوزئ، تاسو خپل هڅه جاری وساتئ، تاسو دغه لړۍ د ځانه مقطع کوئ، دغه سلسله ته دوام ورکئ. استادانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې د هر استاد سره په تماس کې یم، د هر یو سره دغه مې غوښتنه، ځینې خیر ده چې اوس هغوی اقتصادي مشکلات هم لري، تاسو کوشش وکئ چې هر یو دوی ته هغه فرصتونه چې تحصیلي ورته کولای سي، یو فرد مثال په کور کې درس ورته ورکولای سي، د یو ساعت نیم ساعت دپاره دوی مصروفه ساتلی سي، کوي دوی ته ویل دي چې د مطالعه لار خپل کوي د هغه انټرنیټي لارې څخه که تاسو امکانات لري د هغه لارې څخه مطالعه مختوي سي معلوماتونه ترلاسه کوي او د د پوهې لړۍ چې ده دغه د لاسه مور کوي دا رسي دغه خپل په غوښ باندې کلکونی سي تر څو چې تاسو هغه ورسته چې تاسو ته فرصت درکول کیږي تاسو دومره څولري د ځان سره چې برته د رښتیا ته دغسي ادامه ورکړي دا سمه چې تاسو ته دلته سټاپ لګول سوي او برته چې کله تاسو ته د فرصت برابرېږي البته بیا نو تخپل حیراني چې توستو کې د کوم ځای څخه شروع وکي او ځکه چې سخته فاصله ده دا اوس درې کاله سو درې تعلیمي کال سو چې دوی محرومه پاتې سوي دي په کورونو کیدی نو د دوی خې ما غوښتنم دغه و دغه د او دغه سپارښتنه مې دورته چې مطالعه وکړي خپل منځو کې کوشش وکړي که تاسو په لوړو صنفونو کې یاسي 12 مدیالسم صنفو کې واسي یا 14 صنفو کې واسي یا فرض مثال پونتونونو کې واسي در معلمینونو کې واس تاسو هغه خکته طبقه درس ورکي هغه خکته طبقه دی خپل ترزان خټه طبقه ته درس ورکي او هغه لوړه طبقه چې کولای شي چې تاسو رهبری کې هغه تاسو رهبری کې زما د خوا چې تاسو هر ډول کومک ته اړتیا لري کتابونه درته ډاونلوډوم در تاسو ته مې چې هر کتاب تاسو په کاری هغه در تاسو ته مې چې تاسو خپل هر خپل مطالعه ته دوام ورکي یعنی د مطالعه فرهنګ مې روي او دا تر ډیره حد پورې د فامیلونو لخوا په هم زه الحمدلله لا ده کورنۍ څخه خوشاله یم ځکه چې اوس افغانان هغه افغانان دي چې د پوهې په ارزښت باندې پوسی وي او خپل لورګانو ته دا ډیره یو ښه فرصت برابر کړی ده اکثر پلرونه خپل د شپې د خو خپل لورګان سره درس وایي او هڅه کوي کوشش کوي چې هغه څه وي متوجه کی چې ناهیلي پاتې نسی بل اخره تورات تیاره به تیریږي او بل اخره برانه ای راځي او بل اخره به شپه سهار کیږي
هله ډیر زیاته مننه زموږ همام دا هله ده ډیر خلک هم دا هله ده او تمه ده چې دا هله د ټولو پوره شي له محترمه قمر نیازی محترمه ممتاز یوسفزی او محترمه پښتنې ځواک څخه ډیر مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ لته سې اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري
ಬದುವರ್ತಮ್ಮ ಗೂರಡಂದಿಗೆ ದಸ್ಮರುವ ತಂದೆ ದಸುರ್ಯಾಲಯು ನೆಡನುವ ತಂದೆ ಬದುವರ್ತಮ್ಮ ಗೂರಡಂದಿಗೆ ದಸ್ಮರುವ ತಂದೆ ದಸುರ್ಯಾಲಯು ನೆಡನುವ ತಂದೆ ದಸುರ್ಯಾಲಯು ನೆಡನುವ ತಂದೆ ಬೆನ್ನಂಗ್ಯಾಲಯು ಶಾಸನುವ ತಂದೆ ದಲ್ಲು ಬರೆಯಾನುವ ತಂದೆ
پننگ باند میم قهرمانانو سیگی داد پامیر او هند کوش نجگورو و تنده دتوریالا یو میرنو و تنده بد و تمگورانندیگی دسمرو و تنده دتوریالا یو میرنو و تنده دتوریالا یو میرنو و تنده دننگیالی و شازلمو و تنده دبختی دلو بریالو و تنده دننگیالی و شازلمو و تنده دبختی دلو بریالو و تنده زمگ پک زمگ عزت زمگ نام سیابی گی ہو دا زمگ پک زمگ عزت زمگ نام سیابی گی ہو دا دا ملال زلغنے او دا نازو وطن دے دا توریالا یو میڑنو وطن دے بد وطن مگورن دے گی دا زمرو وطن دے دا توریالا یو میڑنو وطن دے ದಿತ್ರಿಯಾಲೆಯು ಮೇಡನು ಅತಂದೆ ದನಂಗ್ಯಾಲೆಯು ಶಾಸಲ್ಮು ಅತಂದೆ ದಕ್ತೆ ದಲ್ಲು ಬರೆಯಾಲು ಅತಂದೆ ولز افغانستان د پردو د جنگ میدانم ولز افغانستان د پردو د جنگ میدانم یوم یو فطر
جوڑے گم نہ رہے گم نہ زماں وجود کے ساتھ بانیم یوم یو خاطر آگاهی بل مبل خاطر آگاهی زهرانیم زهرانیم ولز افغانستانم دپردو دیدن میدانیم یوم یو خاطر